دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1989 کال د قوس د میاشتې دوهمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې درویشتمه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا جمهور رئیس وایي د طالبانو سره د سولې په هوکړې کار کوي. ایران په مظاهرو کې د سیمې د هیوادونو د مداخلې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په ناڅاپي سفر عراق ته تللی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې پر موافقې کار کوي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وایي
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
د امریکا ولسمشر د سولې لپاره د اوربند په مخکینی شرط ټینګار وکړ.
د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوایي
کاندیدانو باندې د هغوی په استادونو د هغوی په ناظرینو د افغانستان په خلکو باندې غږ کوو په دغه برخه کې چې صبر حوصلې نه کار واخلي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د طالبانو سره د سولې په موافقې کار کوي. ښاغلی ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو تر بندېدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته د یوې امریکایي تلویزیون فاکس نیوز سره په تازه مرکې کې ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې په موافقې کار روان دی. ټرمپ وویل موږ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکموو او د طالبانو سره په یوې موافقې کار کوو، وګورو چې څه پېښېږي. خو ټرمپ د طالبانو سره د سولې د نوې موافقې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو بهیر یې نن په 25 ولایتونو کې بشپړ کړی او د دوو نورو ولایتونو رپورټ به د ورځې تر پایه چمتو سي. د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو د پیل کولو په خاطر د ځینو نوماندانو لنه ناظرینو او د ولایتي کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې روانې دي.
په وو ولایتونو کې د کاندیدانو د ناظرینو د اعتراض په اساس باندې چې تر اوسه پورې ستاسو سره خبرې کوم بند دي. موږ نه یو توانېدلی چې هلته د بیا شمیرنې پروسه شروع کړو. د شلو ولایتونو ټول فورمې کابل ته رسیدلې دي. د هغې انټیک سکین او انټری ټوله تکمیل شوې ده. موږ متحد یو چې د هر ولایت د بیا شمیرنې فورمې کابل ته ورسیږي.
کمیسیون له څو ورځو را په دې خوا د رایو تفتیش پیل کړی دی، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله او یو شمیر نور کاندیدان د دې بهیر سره مخالفت لري.
بل پلو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي په وو ولایتونو کې د هغو اعتراض کوونکو سره چې د کمیسیون ولایتي دفترونه یې تړلي دي د خبرو د لارې دفترونه پرانیزي، او که دا کار ونه شي بیا د قانوني لارو خپل تړلي دفترونه پرانیزي. د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو څخه شپږ 50 ورځې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هم د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال د 1989 لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي 2012 پیښې ثبت کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی شي. د راتلونکي دوشنبه ورځ د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دغه کمیسیون د دې ورځې په مناسبت د افغان ښځو د وضعیت په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې د بشري حقونو کمیسیون د روان 1989 لمریز کال په اوو میاشتو کې ټولې 2012 پیښې ثبت کړې دي. په داسې حال کې چې د کمیسیون په وینا په تېر 1990 لمریز کال کې په همدې موده کې 2516 پیښې ثبت کړې وې.
په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. دا هم نړیوال خبرونه. د ایران د حکومت یو جګپوړي چارواکي د شنبې په ورځ د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړ که ایران په مظاهرو کې یې لاسوهنه د بهرنیو هیوادونو ثابته شي د سخت عواقب سره به مخ شي. د خبر تفصیل د وحیدالله فیضي نه اورئ.
د ایران د جمهور رئیس مرستیال اسحاق جهانگیری د فارس نیمه رسمي خبری آژانس ته ویلي د سیمې یو شمیر هیوادونه باید په دې پوه شي چې که داسې شواهد ترلاسه کړو چې د ایران په بې ثباتۍ کې لاس وهل ثابته شي، ژوند به په سیمه کې سخت شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په غبرګون کې پیل شوي دي، په ځینو مواردو کې په تاوتریخوالي اوښتي دي. ایراني چارواکو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو پر جلاوطنو ایرانیانو د امریکا په متحده ایالاتو، اسرائیل او سعودي عربستان اچولي. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته دوام ورکوو. د عراق امنیتي مامورینو په ام قصر سوداګریز بندر کې معترضین خواره واره کړي او په دغه بندر کې نن د سوداګرو فعالیتونه بیا پیل سول. معترضینو دغه بندر ته ټولې وتلې لارې تړلې وې. له دغه بندر څخه عراق ته سبزیجات، غوړې، بوره او نور خوراکي توکي راوړل کیږي. په عراق کې د اکتوبر له میاشت څخه را په دې خوا خلک د فساد او وزګاري له امله اعتراض پیل کړي. د پولیسو او معترضینو تر منځ په اخو ډپ کې تر اوسه څه باندې 310 کسه وژل شوي دي.
بل پلو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن بغداد ته رسیدلی دی. د مایک پینس د سفر په حق له مخکې نه معلومات نه و ورکړل شوي. دا وروسته تر هغه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دوه میاشتې وړاندې د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړ. لومړنی جګپوړی امریکایي چارواکی دی چې عراق ته سفر کوي. د جمهور رئیس مرستیال د الاسد هوایي اډې نه چې امریکایي عسکر پکې دیره دي، په تلیفون د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې کړې دي. امریکا د عراق نه غوښتي دي چې د حکومت ضد مظاهرچیانو سره په چلند کې دي نرمي وښيي.
د سوریې په شمال کې په هغه سیمه کې چې د ترکیې تر کنټرول لاندې ده، د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د بلې خوا د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې په سوریه کې د جګړې په هکله معلومات راټولوي، ویلي دي چې چاودنه د تلابید په سیمه کې سوې ده او 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ادارې ویلي چې 4 کسان د یوې کورنۍ وژل شوي. په همدې حال کې د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې په چاودنه کې 40 کسان ټپي شوي او زیاته کړې ده چې اکثریت ژوبل شوي کسان، نو وضعیت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو د ترکیې چارواکو یې ملامتي په هغو کردي ملیشو اچولې چې امریکا یې ملاتړ کوه.
او وروستی خبر دا چې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د جاپان په ناګویا ښار کې مجلس کوي. برخوال په آزاد تجارت او نړیوالې حکومتداري بحث کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر غونډه پرانستې ده. د جیشل د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې مجلس کوي چې د جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون وخت په ختمېدو دی. د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو جلا غونډه هم کړې ده. د جنوبی کوریا د حکومتي چارواکو په حواله سیول د واشنگټن غوښتي دي چې د مسلې په هواري کې دي رغنده رول ولوبوي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو واوریدل. د هم د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو له تلیفوني مکالمې وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې پر نوې موافقه کار کوي. ارګ وایي چې ټرمپ اوربان د سولې لپاره شرط بولي. کارپوهان باور لري چې د سولې په اړه د کابل او واشنگټن دریز په لار روشانه کېدو دی. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ لري.
له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له طالبان سره هیواد په ویني مې موافقتنامې کار کوي تر څو په افغانستان کې جګړه پای ته ورسی او ګوري چې څه پیښیږي. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې وړم ورځ ماښامي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره 15 دقیقې ټلیفوني خبرې په دې متمرکزې وي چې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره اوربان باید مخکینی شرط وي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې د دواړو ولسمشرانو په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت د وو مادي ځپلان نه ملاتړ هم شوی دی.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا
د امریکا ولسمشر د سولې لپاره د اوربان په مخکینی شرط ټینګار وکړ. دا ډول ټینګار یې وکړ چې دا پروسه بریالی شي نو د افغان حکومت شتون او مالکیت په دې پروسه کې حتمی دی.
د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ دا خبرې د ځینو سیړونکو په باور یو لړ وضاحتونه رامنځته کړي دي.
ولسمشر غنی او د امریکا د ولسمشر د ترامپ ترمنځ دغه مکالمه او دغه خبرې د دې بس کیږي چې په سوله باندې د خبرې امدارنګ د سوله لپاره د یو ګډ پلیټ فارم یا د یو چوکاټ رامنځته کول چې وکول شي د دوه لپاره یو واحد تعریف رامنځته شو.
ولی ولا شاهین چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالبان سره خبرې کړې دي وایي د اوربن موضوع د افغانستان د حکومت له لوري یوازې رسنیزه موضوع ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د بیا مذاکراتو د پیل موضوع د تیرو نه هوارو خبرو تداوم دی، نه نوي مذاکرات.
په هغه مجلسونو کې چې موږ د طالبانو د دفتر د مسؤلینو سره په قطر کې درلودل، په دې خبر باندې د دوی مکرر تاکید و چې موږ په هیڅ وجه باندې آمده نه یو چې د صفري نقطې نه مذاکرات دوباره شروع کړو. مذاکرات مکمل شوي دي، فقط امضا ته منتظر دي او امضا کیږي به.
د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر خلیل الله صافی بیا وایي چې امریکا ته د ولسمشر غنی بلل د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره بیا د سولې په برخه کې پیاوړې کوي.
د اشرف غنی بلل واشنگتن ته دا به د دوړ هیوادونو ترمنځ د اړوابطو پټینګ ټینګښت او د ترڅنګ د سولې د مذاکراتو په پیل باندې هم مثبت غیزه ولري. فکر نه کوم چې مخکې د مذاکراتو د پیل او توافقنامې د لاسلیک نه دي طالبان عمومي اوربند اعلان کړي، ولی کېدای شي چې د جنگ په شدت کې کمښت راشي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې ولسمشر ټرمپ د زلمی خلیلزاد نه واري خبرې له طالبان سره لغوه اعلان کړې او دا دی دوه ورځې سر په سر د افغان سولې په تړاو بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په اوو ولایتونو کې د هغو اعتراض کوونکو سره چې د کمیسون ولایتي دفترونه یې تړلې د خبرو له لارې د دفترونو د پرانیستلو هڅه کوي، خو که دا کار ونه سي نو بیا به د قانوني لارو تړلې دفترونه پرانیزي. د انتخاباتو د څار ادارې د کمیسون او د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د خبرو له لارې د ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په دې باره کې اکرام شینواري رپورټ لري.
د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو څخه شپږ 50 ورځې تیرې شوې، خو تر اوسه لا دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي د تخنیکي ستونزو تر څنګ د پیلو په اعلان کې د پرله پسې ځنډ یو بل لوی علت درې و د شمیرلو په بهیر کې د ټاکنیزو ټیمونو مداخله او د یو شمېر ټیمونو د پلویانو لخوا په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر سره د مخالفت له امله د کمیسیون د دفترونو د تړلو له امله ګڼي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته ویل چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو پلویانو په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو د بهیر او تفتیش سره د مخالفت له امله د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
په کاندیدانو باندې د هغوی په استادونو او د هغوی په ناظرینو او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوو په دغه برخه کې چې صبر حوصلې نه کار واخلي او د ټاکنو کمیسیون پرېږدي چې ټول هغه تخنیکی موارد چې طرز العمل لوایحو قوانینو پیشبینی کړی دي د هغه په اساس باندې تکمیل کی ترسو د هغه نتیجې چې د ابتدایي نتیجه ده د افغانستان خلک انتظار باسي او ټاکنو کمیسون ورته اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس د معلوماتو لومخې درېو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په 15 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د دوه نور ولایتونو کې به هم دا بهیر ژر بشپړ شي. حبیب الرحمن ننګوي کچيري د نوماندانو په لویانو لا هم په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون دولتي دفترونو دروازې بندي وساتلې، نو د ټاکنو خپلواک کمیسون مشرتابه تبه د ویش ولایتونو درېو د بیا شمیرلو او تفتیش د ریپورت د سپارلو وروسته د کمیسون د مشرتابه د پریکړې لمخي اقدام وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان مرزا امامت حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ممکن د کمیسون د مرکزی دفتر څخه یو پلاوی هغه ولایتونو ته چې دفترونه پکې تړلي دي لاړ شي او هلته د اعتراض کوونکو سره له نږدې خبرې وکړي. خو ښاغلی حق پرس ویل چې د اعتراض کوونکو سره خبرې بیا پیلې پېته ورسیږي، نو کمیسون به د ټاکنو د قانون پر اساس له حکومت څخه په دغه ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستو لپاره مرسته وغواړي.
که احیانا د دغه پړاو څخه وروسته هم کمیسون په دې ونتوانېدی چې په دغه وو ولایتونو کې دروازې خلاصې کړي، ټاکنو د قانون پر اساس باندې بیا حکومت ته مکلفیت سپارل کیږي چې په دې برخه خپل دند ترسره کړي.
د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو پلویانو وروسته لاغې په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون ولایتي دفترونه د اعتراض په ډول وتړل چې دغه کمیسون د 3255 محلونو د شکمنو رایو د بیا شمېرلو او تفتیش پریکړه وکړه. د اجرایي رئیس عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په ګډون د جمهوري ریاست یو شمېر ټاکنیز ټیمونه د شاوخوا 300,000 هغه رایو د بیا شمیرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو په مرکزی سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي چې د ټاکنو په ورځ یاد بایومیټریک سیستم له کارولو پرته اچول شوی یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې یا وروسته کارول شوی او یا هم د رای ورکونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د بهیر سره مخالف نه دي. د دغه ټیم یو چارواکي داود سلطان زوی امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان خلک ژر تر ژره د ټاکنو د پیلو اعلانېدل غواړي
تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت بیرته پیل شي چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی. تمام موضوعات په تعلیق کې دي او د دې تعلیق نه ویستل یو قانوني قاطعیت ته ضرورت لري چې قانون باید تطبیق شي. هغه کسانو چې په زوره ادارات تړلي دي په ولایاتو کې د کمیسیون دا غیر قانوني یو عمل دی او د قانون د اجاباتو په اساس باید دغه دې سره قانوني چلند وشي.
د ټاکنو ساري اداري د ټاکنو د پیلو د منلو لپاره د ټاکنیزو ټیمونو او د کمیسیون ترمنځ پر همغږۍ باندې ټینګار کوي او وایي چې باید د ټاکنو په بهیر کې ټولې ښکېلې غاړې د بهیر د شفافیت او مشروعیت لپاره یو بل سره همکاری وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال په اوو میاشتو کې له شوزو سره د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې څه باندې 8% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د قانون نه تطبیقېدل په قضایاوو کې د زورواکو مداخله، فقر، اعتیاد او بیکاري له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ. د ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان خزو د وضعیت په اړه د شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې د تیر کال په پرتله سږ کال له خزو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې چې له خزو سره د تاوتریخوالي عوامل هم پکې سیړل شوي راغلي دي چې د روان مریض کال په وو میاشتو کې 2012 پیښې ثبت شوي چې اکثره یې د کورنۍ تاوتریخوالي پورې تړاو لري. د دغه کمیسون کمشنر شبنم صالحی د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل
سخ کال د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسو کې 2012 پیته د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په اوو میاشتو کې 2015 د تاوتریخوالو قضیه وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوې او متاسفانه دا شمیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې اته
شاره 2 سالانه ډیره. د اغلی صالحی پر وینا په دې قضیو کې 1118 فزیکی تاوتریخوالی، 14 پیخې د جنسی تیری، 315 پیخې د اقتصادي تاوتریخوالی، 114 لفظي تاوتریخوالی او په سیاسي فعالیتونو کې د ګډون د مخنیوي 100 پیخې هم شامل دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور په اساس په افغانستان کې د کورنۍ چاپیریال د ښځو لپاره تر ټولو ناامنه ځای دی، ځکه چې دغه کمیسون په وینا نږدې 98% تاوتریخوالی د کورنۍ په چاپیریال کې شوی دی. شبنم صالحی زیاته کړه چې د کورنۍ چاپیریال سربیره په واټونو، دفترونو، روغتونونو، ښوونځیو، پوهنتونونو، توقیفخانو او زندانونو کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی شوی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک امریکا غږ ته وویل چې د قانون نه تطبیقېدل په قضایاوو کې د زورواکو او قومي مشرانو مداخله، فقر، اعتیاد او بیکاري په کورنیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه دي.
موضوع خشونت خاصتاً همي موضوع
د تاوتریخوالي مسله په ځانګړي ډول فزیکی تاوتریخوالی ډیر پراخ دی. په ځانګړي ډول بې سوادي چې د اسلام د دین په اړه ژور او سم مطالعه نه لري، د کورنۍ حقونه نه پیژني، پر ماشومانو باندې د رواني او روحي اغیزو په اړه نه پوهیږي، دا ډیره پراخه ساحه لري او دا د دې سبب کیږي چې دا ډول تاوتریخوالی اوج ته ورسیږي.
د بشری حقوقو د کمیسون پر راپور کې په جدي ډول له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو نه سیړل، د مافیات د فرهنګ دوام، اداري فساد، عدالت ته د ښځو کم لاسرسی، بې سوادي یا د پوهاوي ټیټه کچه له ښځو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه یاد شوي دي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر وویل کمیسون به په راتلونکو 14 ورځو کې د 14 ولایتونو په دفترونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او په دې برخه کې د اغیزمنې مبارزې لپاره د پوهاوي برنامې عملي کړي.
موږ د قضایاو د مستند کولو پر مهال دې ته متوجه شوو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ډول تاوتریخوالی خورا زیات دی، له هم دې عمله مو له خپل همکارانو څخه وغوښتل چې خپل برنامه د همغه ولایتونو له وضعیت سره سمې متمرکز کړي، تر څو خلک او هغه بنسټونه چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي له دغو برنامو څخه استفاده وکړي.
هغه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدو لپاره په جوړښتونو کې د جدي او قاطع اقداماتو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د مافیات د فرهنګ دوام له ښځو سره د تاوتریخوالي یو عمده لامل یاد کړی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ څخه باندې یو اونۍ مخکې په روان مالي کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د 2015 قضیو د سیړلو خبر ورکړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د سولې په ټپه ولاړو خبرو د بیا پیل لپاره اوس ښه شرایط برابر شوي. دوی دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربان تر ټولو مهمه اړتیا ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
د سولې په اړه د هیلو او اندیښنو تر عنوان لاندې په کندهار کې د مدني ټولنې غړي پر دې باندې بحث کوي چې د سولې په بهیر کې باید دا ځل کومو ټکو ته پام وشي. دوی د افغان حکومت لبن څخه د درو مهم طالب زندانیانو خوشی کېدل او د وسلوالو طالبانو لخوا په زابل کې د دوو بهرنی استادانو ازادي د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو غوره موقع ګڼي او زیاتوي چې د باور د فضا لرمنځ کېدو سره د اګام د پام وړ مرسته کولای شي. خو دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربند دوی اساسي شرط وګاڼه چې په وینا د سولې د خبرو د حتمی بریالیتوب سبب هم کېدلای شي.
اگر این جنگ دوباره ادامه پیدا کنه ما شما روز به روز چالش های ما زیاد میشه، به خاطر اینکه بعد از این همه مدتی را که ما کمک های خارجی را داشتیم نتونستیم به او اهدافی را که باید میرسیدیم برسیم به خاطر این مسائل جنگ. و اگر این جنگ ادامه پیدا کنه ما من فکر میکنم از این هم بیشتر به عقب برمیگردیم و عقب میمانیم.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوی د ښځو د پراخو زور غوښتنه لري. دا زیاتوي چې په تیر کې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه کمرنګه وه، خو ښځې د سولې د بریالیتوب لپاره د دې په وینا پیاوړي نظرونه لري.
د مذاکراتو لومړی شرط باید اوربند وي. موږ زه د دوی د کانفرنس غړی وم، ما لته دوی ته پلو ونیوي چې موږ باید اوربند د دواړو د خوا څخه اعلان شي. د سنه دي چې د حکومت د پر حق دي، دوی هم ړانده بمباری کوي، عام اولس په دې بمباروي کې وژل کیږي. دواړه طرف باید اوربند مراعت وکړي او د سولې مذاکرات هر څه ژر شروع شي.
د تیریسیشن به پورز وسلوالو طالبانو د بندیانو د تبادلې په تړاو په خپلې اعلامیه کې ویلي چې د بندیانو آزادیدل د شنیت او باور جوړولو لپاره پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره د دوی په وینا مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د سولې له هر ممکنه فرصت څخه باید د جګړې د پای ته رسیدو په نیت ګټه واخیستل شي.
موږ ټول افغانان او ټول انسانیت پر دې باندې ژغ کوو چې یو ساعت وربند کې جمله دی اوس دایمي وربند کو دی اوس چوس چې یو ساعت کې ژوند په یو ساعت کې شل کسان شهیدانیږي، سل کول خرابېږي، پلونه دي خرابېږي، باغونه دي خرابېږي، چې څونه یو شی یو سړی شهیدیږي دغه بسته کورنۍ ختمېږي.
دمګړې د افغان سولې په تړاو یوازې د چین په بیجینګ کې د سولې د ناسي په اړه تیاری روان دي چې لا یې هم د ګډونوالو د لیست په اړه د نظر اختلاف موجود دی او د پیل نیټه هم له دې کبله نه د پټاګه سوي. خو عام افغانان غوښتنه لري چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او سیاسي حل لارې په توګه دي د جګړې شکیل اړخونه د خبرو میسته حتمن کچيني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر بې وازله میرمنې د امام صاحب ولسوالۍ د بازار په چوک کې ساړه لباسونه خرڅوي. دوی وایي چې اولادونه یې هم ورسره کار کوي او ښوونځی ته یې د بې وزلۍ له امله نسي لیږلی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ رالیږلی.
د ټولو هغو سیمو خلک له بې وزلۍ شکایت کوي چې جګړې او ناامني پکې تر نورو سیمو زیاته ده. قندوز هم له تیرو څلورو کالو را په دې خوا د نورو ولایتونو په پرتله ناامنه دی. د قندوز اوسیدونکي وایي چې ژوند او کاروبار یې یوازې د ښار تر دروازو را محدود شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د قندوز له لوی ولسوالۍ څخه حسابیږي، خو کاروبار پکې د جګړو او ناامنیو له وجې زیانمن شوی دی. یو شمیر بې وزله او هغه میرمنې چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري له کورونو څخه زړې جامې راټولوي او په بازار کې پلوري. دوی وایي چې د یو بازار او بل بازار په ورځ راځي او راټولې کړې مستعملې جامې او نور وسایل په همدغه ځای کې پلوري.
زمانو فاطمه کام بیواسی دا نورورا دا دلا سا غزوی نلار ما غزوی می لاسکارانا زوی می دا نور جنکیان دی دا پارا دو کالی خرسو مجبوری نی مستینا سوگ را دی دی اخ کی دلتا کینی کالی خرسایی منگ بازار بی بازار را زورورا مجبوری ننو کور کی سوکو دا یو راز رانه سو دا کور خرچه دا کم جای کو منگ بازار بی بازار را زو سودا دو ننستا نورورا دا اوز ما یو سر پانتوس روپی پورتا خرسا کرنی دی شای سودا نستا ورورا نو دا اوز خال کم دا کالی دونه نه اخلی خلک زی بازازی نه کالی اخلی نه وینای دا زړه شان سوګ اخلی د لاسکاله نه زوی مینه په دی باندې کېله خرڅه عمروره واس مین سو کی هغه مکتب کې پرېد ماغه کې مکتب وای بیا ما تاسو کار وکي
نو مې نه پس ګل دلته اند غریب کو نو زوی لره من نه ناری نه لره من نو چا سره می دی دی خبره روزګل مې خپل غاړه کې ده چې نه سیند غزړه دی خبره پر سو دی خلکو دی راکې دی خبره نه چا ته دغه تترو سفورې کما د قیا شند په لې زوی په لاس کې خیشتي غریبی نشته دا سودا نشته دا خبره نشته دنیا سنم دي گرمي ډوډي ته تر څه پړلې دا او نه کارو ورسته دا اندغه چې جک سودا تي روانې سو بیګا چې کوټه لاړ ځای ونه نم راته ځاړي ته مور چې دې راوړ چې دې رانه ورو ځو چې نشته دا چې دې تر راوړم دا خلکو ځاړې یا نه ویرا تر کې وای دا خرڅ کدا دیونه وځي چې موجود کما دا یو یو اني مامیاس کیږي چې خبره غو کو اندغه صندوق مې دال ته مې خیسته دا خبره چې دې دې میاشتې 100 روپۍ دې تا جایم رانه غواړي اسړای چې راشي دا شاروالی نفر دا هغه شخص کی چې پیسې را کوم ور را سره نشته دا پښتنو باندې چې ترغو دا خبره سخت را نشي سې میدان تم نه وځي چې مجبور اسو ما دا خبره ذاتی به راو جن میدان ته څو کې درګر تورانه کې 5 نفر راځم
د امام صاحب لسوالی د خار په منس کې د جوړ شوی پارک و برخه د خزینه بازار لپاره ځنګړی شوی دا په دغه لسوالی کې هر دوشنبه او پنځشنبه د بازار ورځ وي او کلو خلک سودا کول تر راځي دوی وای چې که په بازار کې دغه زاړه وسایل خرڅ نکړي وګی پاتې کیږي نو کار کوي او خپل کورنۍ ساتي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خبرونو لندیس د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي امریکا له طالبانو سره د سولې پر هوکړې کار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو بهیر یې نن په 25 ولایتونو کې بشپړ کړی او د دوو نورو ولایتونو رپورټ به د ورځې تر پایه چمتو سي. د بل خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي هڅه کوي په اوو ولایتونو کې د هغو اعتراض کوونکو سره چې د کمیسون ولایت دفترونه یې تړلي د خبرو له لارې دفترونه پرانیزي او که دا کار ونه سو نو بیا به د قانوني لارو خپل تړلي دفترونه پرانیزي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وايي د روان 1498 لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي 2022 پیښه ثبت کړي. د ایران د حکومت یو لورپوري چارواکي د شنبه په ورځ د نومبر 28 د سیمه هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې که د ایران په مظاهرو کې لاسوهنه ثابت سي د سخت عواقب سره به مخ سي. د عراق امنیتي مامورینو په ام قصر سوداګریز بندر کې معترضین خواره واره کړي او په دغه بندر کې نن د سوداګرو فعالیتونه بیا پیل شول. د بل خوا د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن بغداد ته رسیدلی. د مایک پینس د سفر په حق له د مخکنه معلومات نو ورکړسیوي دا ورسته تر هغه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوی میاشتې مخکې د سوریې څخه د امریکایي عسکرو د استلو اعلان وکړ. لومړنی جګپوړي امریکایي چارواکی دی چې عراق ته سفر کوي. د سوریې په شمال کې په هغه سیمه کې چې د ترکیې تر کنټرول لاندې ده د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د بلې خوا د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې په سوریه کې د جګړې په هکله معلومات راټولوي ویلي دي چې چاودنه د طلبې په سیمه کې سوې ده او 9 کسان پکې وژل شوي دي. او د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د جاپان په نیګویا ښار کې مجلس کوي. برخوال پر آزاد تجارت او نړیوالی حکومتاری بحث کوي او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر غونډه پرانستلې ده. قدر من اوریدن کو زمش تخ پرونه پای تو رسیدل د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري لږ ورسته به دریک پرونه